تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک ټوئیټر انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ
گرانو خبردونکو السلام علیکم د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د پښتانه ستوري میشن دی زاس قربانا نه هیڅ سهار د خپل ټوله پښتانه مینه هر کله ویمه کله مونږ هم چې روغ جوړ وي او دعا مې د خدا باد او بریالي سي د ډیو ریډیو د روایت تاسو په خدمت کې حاضر یم همیش په شان پښتانه ستوري میشن سره سم چې دا سپاته د پښتانه ستوري میشن کې موږ همیش ادب سلام د ستوري تاسو ملګری کوو او نه صرف د ادب او د هنر سره تړلی هم فنکاران مصر راځي شاعران ادیبان فنکاران د غوې پروګرام اخولاوی ځکه چې دا د جیب خپل دا د جیب خدمتګاران دي نو غواړو چې د خیبر پښتونخوا سړي پښتونخوا او پندروبر هر ځای کې پښتانه لیکوالان هنرمندان شاعران ناکیبین محققین چې غیرا ولو د غي کار او زیار او د غي خدمت تاسو شریکو ځکه چې هم دغه د جیب په سي مانو کې خدمتګاران دي پدغه سیمه کې پدغه خاور پښتو ژبه سره د سرکار مرسته نشته کومک ورسره نشته د نصاب ژبه نه ده د مارکیټ د بازار ژبه نه ده خو بیا هم اوس د ګوګل ژبه ده په نړیوال کچ یو خپل حیثیت په ګلو لري نو دغه شاته دغه لیکوالانو شاعرانو ادیبانو محققینو او ناکیبینو داسته چې دا ژبه اوس په ګرد نړۍ کې او په ګوګل باندې هم تاسو سرچ ورکې نو هر څه تاسو پیدا کولای شئ او پیژندل خپل یو پیژندل لري نو موږ غواړو چې دغه د چې خدمتګاران د کار او زیات تاسو شریکو د همیش په شان هم په دغه لړ کې هم د غشن یو د ادب ځلن دستورې او ډېر تکړه شاعر لیکوال ادیب مسلم ملګری دی د سویلي پښتونخوا نه عصمت الله زهیر سي هر کله وته یو ستوري مشي په خیر راغلی عصمت الله زهیر
مننه خور کور ودان ډېر مننه چې تاسو ومشته وخت راکې
ډېر مننه تاسو چې تاسو خپل ټینګ مسؤلیت نه وخت ویسو زید شه به خوشاله چې را سره یو خوشاله بزنګ غوړدون کې میچي سویلي پښتونخوا سره اکثر بلوچستان سیم مختلف سیمو کې نمو ته ټلیفون به کولو مونږ به دا خواهش کولو چې د بلوچستان سیمې د سویلي پښتونخوا جلې پښتونخوا سیمې شاعرانه دیبان ملګری کوي او انتظار به کولو نو په دې خوشاله چې نن باغې هم تاسو غواړی خوشاله به چې د دې د سینې هم شاعرانه دی باندې موږ راځي زه خو تقریبا چې څونه د سویلي پښتونخوا غټي فتی دی غټي نامې دی د ادب کوشش میکړای چې کله هم چا هم نمبر راکړي نو سره پروګرام وکما نن خوشاله چې تاسو هم راځلي تاسو هم ډیر کار کړی دی نو خپل خبرې به وړاندې بوزو عصمت الله زهیر صاحب خو اول زموږ ورځونکو سره خپل پیژنګلو کوي چې تاسو به د بلوچستان کې سویلي پښتونخوا کې د کومې سیمې سره تعلق لري کله کوم ځای پیدا شي څومره تحصیلات متر سره کړي نه څه وسه مسؤلیت لري
اصلن خور ما نوم عصمت الله دی او تخلص زهیر کوم او د فلار نوم یې حاجي ملک محمدین ترین دی زه د پښین وسیدونکو ما ابتدایي زده کړې نیم د دې ځای نه کړې دي نورې زده کړې مې د کابل نه کړې دي د لیپ پښین نه مې په 1904 اتیا 1905 شپږ اتیا کې د زیولک چې یو بدترین رژیم و د هغه مارشده وه دوه میاشتنۍ مجله پلوشه مې چلوله بیا د ونوي څخه د 2014 پورې مې دوه درې میاشتنۍ اوسنا په نامه باندې مجله چلوله او څه کتابونه مېتابونه مې چاپ کړي دي خو پلان د پښتانه مترقي لیکوال د مرکزي صدر په ایس باندې بس د خپل ادبي فعالیت او اچي او منډي او را منډي کوم چې د خپل ژبې ته یو څه ولیکو ځکه چې زموږ ژبه خو نه د نصاب ژبه ده نه د درس او د تدریس ژبه ده یو غلامانه ژوند دی بس د شاعران به کته سو چې اشاره وکړه د خپل ژبه پښتو ده بس په مخ باندې یو ورو ورو سره لګیا یو خدمت ته کو چې اکی ادا کو
بالکل دا خو موږ هم همیشه ادم غ با بر وایو دا خبر موږ تکرارو د دې خپل پښتنو په ذهن کې ساتو چې د خپل لیکوالو قدر وکړي ځکه چې کدا پښتو ژبه نن جوندې د خپل نړیوال کج باندې نړیوال ستا خپل پیژنګلو لري دا هم تاسو غونډې د خدمتګارانو په دې کې ډیر لوی ملاتړ دی لاسته مرسته ده پکې نو ځکه موږ وایو چې دا کی دي چې کوم کارو کې نو په کار چې خلک دا کتابونه وګوري وای خلی ځان خبر کی چې تاریخ څه دی موجوده حالات څه دي د دې پښتو ژبې دغه مخکې پرمختګ کې د دې خلکو څومره لاسته او غي د دغه لیکوالانو چې تخپل ستونزې کام تخي خو خبر دا چې خلک دا کتابونه ګوري. تاسو دغه د تخلیک سفر دغه د لیک پلوس سفر مو کله نه شروع کړی دی زهیر صاحب؟ او تخلیک هغه محرکات مو د لیک دغه سفر څو کوم حالات چې تاسو احساسات راپارول
خوري اصل کې د 1978 کې چې افغانستان کې انقلاب وشو زه شپږم جماعت کې ولما ما ته معول داسې جوړ و چې زما پلار ته د کوټې څخه یو سرکاري میاشتنۍ مجله به راتله ولس، نو هغه ولس کې به ما د پښتو شعرونو ته کتل، د پښتو نثر ته به مې کتل. رو رو مې د چارسدې د اشرف غمګینه سره تعلق جوړ سو، د مردان د شاعر ګور پیر ګور شاعر امن چې ورته وایي، بیا یو بل و خدای دې وبخشي کویم مروت صاحب و پښتو کې لنډې کیسې هم لیکلې، د شعرونه هم لیکل. نو د دې سره زما احساس وسلو، زه د قومي تحریک سره هم وتړل سولم، د پښتو ادب سره هم وتړل سولم. بیا ما ته په کور کې داسې ماحول جوړ و چې زما شرور پروفیسور راز محمد راز چې و د هغه شاوخوا کتابونه پراته و، سلسله پراته وه. نو ځکه د دې خپلې ژبې سره داسې کرار کرار راتلم، نو د دې خپلې ژبې سره وتړل سولم. ټول عمر دا څلوېښت کاله بولی یا ته څلوېښت کاله بولی، ما د پښتو ادب اردو ته هم را ژباړلی دی، د اردو ادب مې پښتو ته هم ژباړلی دی، لکه سلیمان لایق، ګل باچا الپت، کبرا مزاری، داسې خلکو د دې لنډې کیسې به مې اردو ته وړلې. خو اوس فل ټایم چې دی هغه پښتو ته ورکوم.
خطا سوراز محمد راز صاحب رو غستا سرو رایستر ما پروگرام کړي او وای خو ډیر کار کړي دي، تاسو خو ماحول ډیر ادبي ماحول درته ترلاسه شو، نو سونه لکه د یو لیکوال د لپاره ماحول څومره زیات ضروری وي؟ ظاهر شي چې د ادبي ماحول د څومره مهم له مهم دي.
خوري اکثر خبر موږ دا کوو چې د پلاني سړي کورنۍ تربیت چې دوی دا ډېر ښه سوی دی، د پلاني سړي تربیت ښه نه دی سوی، نو ادبي تربیت که نه وي، که ادبي اثرات نه وي، څومره چې یو وږي خېټې ته د ډوډۍ څومره ضرورت وي، د یو لیکوال، د یو آرټسټ، د یو شاعر دپاره دومره ادبي، تعلیمي، سیاسي بصیرت پکار دی، ام زده کړه پکار ده. که څوک ادبي تربیت ونه لري، د هغه مثبت ادبي تربیت ونه سي، د دې د هغه که بیا تخلیک وکړي هغه ناکام ته ګټه رسوی سي، نه ځان ته رسوی سي.
تاسو خو لکه ووایي چې تاسو څلوېښت پنځه کاله د ژبې خدمت کړی یا دغه فیلډ کې پاتې شوي، څومره کتابونه په دغه سفر کې په دونه وخت کې؟ تقریبا خپل نیم ژوند مو دی ورکړی، بلکې زیاته ژوند زیاته برخه تاسو ادب له ورکړی ده. په دغه سفر کې څومره کتابونه لیکلي دي؟
خوري ما اکثر کوشش کړی دی چې زه پول ټایم ادبي واوسېږم، یعنی زما واړه دي، زما ماشومان دي، لور مې د هغه کمیسټري کې ایم ای کړی ده، خو هغې ته زه وایم چې ته به د پښتو ادب دغه کوې، مطالعه کوې، او اوس پښتو کې ایم ای ایم کوي لګیا ده. خو دا ټایم زما د خیال چې زه فکر وکړم یو لس کتابه ما لیکلي دي، په دې کې د پښین لنډ تاریخ دی، فیض محمد غازی دی، زما د شعري ټولګه ده، د سندرو وشکې، یو بل سیاسي کتاب مې دی، ادب سیاست عوامن، په دې زمن کې مې یو بل د ارمان لوڼی سره په ګډه یو کتاب ترتیب کړی دی، فکري بیداری او پښتانه. په دې کې ما خلیل جبران ناولونه، د خلیل جبران لنډې کیسې، د هغه بیوګرافي، د هغه لنډې ټوټې، هغه مې د لبلان ویار په نامه باندې ترجمه کړي دي. یو مې د پی ټی ایم چې را شروع سولو، په دې کې مې یو ناول لیکلی دی د 25 اکتوبر په نامه باندې، هغه مې چاپ کړی دی. د عطایي ملا د شاعرۍ په اړه مې یو کتاب لیکلی دی، د مینې اوسن متکب شاعر. نو دغسې سوکه سوکه اوس هم لګیا یم، اوس مې یو ناول ترتیب کړی دی، د سعادت حسن منټو ژباړې مې کړي دي، یو کتاب مې ترجمه کړی دی، د کرشن چندر د مې ترجمه کړی دی، د علي عباس جلال پوري یو څه مې ترجمه کړی دی. خدای بس لګیا یم چې کینه منه.
نو تاسو کداغه لکه دا خو تاسو ډېر لس کتابونه تاسو چاپ کړي، پکې تاسو شعري کتابونه هم دي، نثري هم دي، ترجمه پکې هم دي. تاسو دغه کتابونو لږ اول خو زه خوایم چې د تاسو د شعري مجموعه چې د سندرو اوښکې، د دې د نوم مو ډېر ښکلی را کړی دی، د دې څه لکه واقعي د یو شاعري خو واقعي هم د غوي د سندرو اوښ کې وي دا نوم ولې څنګه انتخاب کړی ښکلی نوم دی.
نو ته خو د ما نه ډېره ښه پوهېږې چې د شاعري چې ده دا خپل د پنونې لطیفه یو ورخ دی. نو اوس که روایتي شاعري ته را واخلې، روایتي شاعري چې ده دا هیڅ معنا نه لري. یعنی د لندن د یو شاعر مثال زتا ته راوړم، د وایلټ ویټمن. هغه په ګرد زندگی کې په 40 کال شاعري وکړله، 50 کال عمر وو. یعنی په 80 کال کې د 12 نظمونه ولیکل ود او ټافک. هغه ته نوم ورکړو د وښو پاڼې یا د وښو پاڼې یا گاس کې پتیا. وایلټ ویټمن وایي چې یو شاعر دی د پانګریز کوم کې، یو شاعر دی تر هغو پورې اڅه نه کوي چې دی د خپلې شاعري کې یو نوی اختراع نه راوړي، یا یو نوی ګړی، یا یو نوی د ریډیو تصور، یا موبایل تصور. نو هغه دې کوشش نه کوي چې شاعري دې کوي. زموږ بدبختي ده د پښتنو چې زموږ په سل کې سل موږ شاعري کوو، خو د موږ سره نوی خبره نشته. ځکه چې موږ شاعري ته د آرت یا د هنر د لارې نه ګورو، موږ شاعري ته د مذهب یا د عقیدو د لارې ګورو. نو که د عقیدې او د مذهب د لارې ته شاعري ته وګورې، د هغه پاکیت د شاعري ژوند هغه ته وژنې. نو زه وایم چې نوې شاعري نوې خبره. که یو شاعر په خپل ټول هنري شاعرانه ژوند کې دوه خبرې وکړي، نوې وکړي، هغه کامیاب ترین شاعر دی. و د سندرو وښکې دا ارڅ کېدلی شي، دا یو ژوندیم کېدای شي، دا ژوندم کېدای شي، دا مایوسیم کېدای شي. اوس د زموږ ژوند داسې ژوند دی، دا 50 کاله ته زموږ ژوند وګوره، موږ ول سوي یو، موږ تکول سوي یو، ایز ا کوم موږ تر ایرام انډی رسېدلی یو. زموږ نن، زموږ ناموس، زموږ خاوره، هر څه مې لام سوي دي. د موږ سره هیڅ نشته، د موږ سره ویر دی، د موږ سره ماتم دی. خو بیا هم موږ مبارزه کوو، باید چې مبارزه وکړو.
نه ولې دا خلک دغه مدار نه ولې نه روسي؟ څنګه تاسو یو ګیله موقع چې زموږ لیکوالان ډېر دي، شاعري ډېره کېږي، خو ولې ورکې نوېوالې ورکې ولې نه راځي؟ ولې دوی د دغه روایتي مدار نه نه وځي؟ ولې دوی نوې تجربې نه کوي؟
خورې پروفیسر راز محمد راز ما ته یو وخت ویلي چې یو شاعر ته په ټیم باندې جوړ جاړی یا کمپرومایز نه دی په کار چې شاعر وبیریږي چې زه دا خبره کوم. داسې نه چې ټولنه غبرګون ورکړي، ټولنه ما کافر کړي. ما دغه کې د شاعر کار دا دی خبره کول او د خلکو منځته راغورځول، دا بیا د خلکو کار دی. لیکن زموږ غټه خبره دا ده چې موږ په تخلیق کې بیریږو، موږ د کمپرومایز کار اخلو، د خلکو د غبرګونه بیریږو. خو یو شاعر ته په کار ده چې ټولنه په ځان پسې کې، نه چې شاعر په ټولنه پسې شي. زموږ بدبختي دا ده چې زموږ شاعر چې دی هغه په خلکو پسې دی، نه چې خلک په ځان پسې کې. څو پورې چې شاعر ټولنه په ځان پسې راونه کاږي، د شاعر شاعري کلم نشي کامیابېدلی. ما وروستۍ خبره دا وکړه، ما ویل چې شاعر ته په کار دی چې ټولنه په ځان پسې کې، نه چې شاعر په ټولنه پسې شي. زموږ بدبختي دا ده چې شاعر د ټولنې د ریکشن یا د غبرګونه بیریږي، خپل خیال چې دی هغه قتل کې یا زندۍ کې، یو څه ولیکي، بیا وبیریږي چې ټولنه به دا غبرګون دغه کې هغه مسخ کې، هغه وګرځي یو رنګه د خپل تخلیق قتل وکړي.
نو تاسو څه ګڼئ چې په لیک لوس کې بولډنس پکار دی، لکه یو شاعر له ښه په ډاډه زړه قلم چلول پکار وي، پای کې کمپرومایز نه، د مصلحت نه کار نه اخیستل پکار؟
یو شاعر کتن د مصلحت کار نه اخلي، شاعر ته د لفظ حرمت او د کلم تقدس پیژندل پکار دی. شاعر باید چې دومره بولډ وي، دومره زړور وي. تاسو د پاپلون رودا مثال وګوري، تاسو د فلسطین د محمود درویش دغه وګوري، تاسو د شام د نزار کیبانی و د ملایکا ملای نازک الملایکا وګوري. دوی ګرد په عمر دوی کمپرومایز نه دی کړی، دوی هغه خبره کړې ده چې ټولنې ته ضرورت دی او ټولنه په مثبت بدلون باندې اړیزمل شاعر ته په کار دی چې ټولنې ته د بدلون فکر ورکړي، د بدلون نوی نظر ورکړي. اگر روایتی خبری تا نراجی انزمان جرا راجی دخ پکار دی و جمالتی عرخ دی، لیکن پا موجود شایر چی پا کما طولنه که جوند کهی دا شایر پا طولنه که چی سپیش دی دا اغا ترجمانی بکی. مثال ز پشتون شایرم دا تیم ریاست او دا ریاست اداری پشتانه حلالی دا پشتانه کورونه نرنگی دا پشتانه وسایل لطی، نو که دلت زد لیلا و مجنون خبری ویم دا کوم به ماته نالت ووایي چې زه په اور کې سوځم، زه په وینو کې پروت یم، ته د لیلا مجنون سندرې راته وایه. نو شاعر ته پکار ده چې ټو د پوینټ راشي، څه مسله چې د ده په ټولنه او څه ستونزې چې د ده و کوم ته په پیشي دي، د هغه ترجمانی وکړي.
دا وخت لکه څه ضرورت دی، د وخت قاضي څه دي؟ دا وخت ظاهر صاحب ستاسو ډېر وخت لکه ډېر جون مو دغه لکه ادبي کورنۍ سره تعلق لري، داسې ډېر مبارزې مو کړې دي، جلا وطن شوي، افغانستان پاکستان ګرځېدلي، ډېر ارسن آریو دور مو لیدلی دی. نو تاسو څه ګڼئ چې دا وخت پښتنو ته څه ضرورت دی؟ غټه ټولنه غټه ضرورت د هغې د کمې خبرې دی، پاره که فکري حوالې سره وي او که عملي حوالې سره وي او که د لیکل سوا حوالې سره وي.
در ټولو لومړی خبره خور زدا کوم چې پښتون دا وخت د مرګ پر برید ولار دی. د پښتون چې کم دا کا ملتپاله ګوندونه دي، دا باید چې په خپلو کې لاس سره ورکړي، د پښتون د یووالي دپاره کار وکړي. کم چې د ملتپالو ترمنځ چې کم سیاسي نفرت روان دی، دا د کام ډېر په تاوان دی، بېخي په تاوان دی. موږ ته دا وخت یوازې سیاسي یووالی زموږ کام خلاصوي شي، او په دویم پړاو کې سیاسي ګوندونو ته دا پکار دی، لکه څنګه چې د نه په دور کې پښتون لیکوال او پښتون سیاست مدار یې سو یو پلیټفارم ته راوستلی وو، نن بیا هم راولي. او موږ ته منظمه مبارزه پکار ده، او په دې منظمه مبارزه کې به زموږ انټلیکچوال، زموږ سیاسي سیاست مدار، زموږ لیکوال، زموږ دکاندار، زموږ کلیوال دی، موږ به ټول یووالي ته راځو، او په ځان کې به د پښتونولۍ او د افغانیت هغه کومه مړه ماده چې ده هغه ماده به راژوندی کوو، هم به پیاوړی کوو.
اهلا بدغه دا د وخت ضرورت دی. د لیکونو په حوالې سره کوم وخت خبره کوو؟ ظاهر صاحب، پښتو ادب ته دا وخت څه قسمه لیکونو ضرورت دی؟ څنګه خو تاسو وایئ چې دلته خو شاعري بس اوس د دې نوم نه دی، د ښکلا او د حسن، حالانکه موږ دا دې ضرورت هم د ښکلا هم د شاعرۍ، خو د پښتون د ضرورت مطابق دا وخت پښتو ادب ته څه قسمه لیکونه پکار دي، څه قسمه کتابونه پکار دي؟ اسن پوهان و شاعري خو ډېره زیاته شي، د بس شاعري نه نثر ته زیاته اړتیا ده، خو بیا په نثر کې هم کوم ګورنو کم کم موضوعات پکار دي چې پښتانه دي تفت پاملرنه وکړي.
تا ډېره ښه اشاره وکړه چې شاعري خو موږ بېخي کوو چې هر کتاب نه راپورته کوي، دا د شاعري ده. د نثر په مورد کې یا د نثر په اړخ کې موږ فلسفي کتاب وته، ساينسي کتاب وته، د دې نوې چې په او خصوصا وژباړو ته دا په یوروپ په انګریزي او د نورو ژبې ژباړې چې دي، لکه څرنګه چې په اردو کې کومې نوې نوې موضوعات را روان دي، نوې نوې ژباړې را روانې دي. دغه چې د ایران ادب ته در پورته کړه، د ایران لټریچر شرح ته در پورته کړه، زموږ بدبختانه ده چې موږ نثر ته پاملرنه نه کوو. په نثر کې هم ډېره بخښه غواړم، ډېره بخښه غواړم، یا د قبر لومړۍ شپه ده، یا د واده لومړۍ شپه ده. نن هم دا کتابونه په یو دونه غټه کچه باندې خرڅېږي، سنجیده موضوعات و، لکه فلسفه سولم وویل، ساینس ولو، حتی ناولونه دي. ناولو کې موږ ولکه دومره شره لرو، یو درې څلور ناولان د پښتو ده وباسه، نور خو هسې خرافات، هسې دغه کوو ډراما بازي کوو. دا وخت د سنجیده ادب او خصوصا د ژباړو و موږ ته ډېر ضرورت دی، چې اوس لکه په د افغانستان په دې وروستۍ د اوسې لکه جمهوري دور چې سکوت وکړي، په دې دور کې ډېر ښه کتابونه رالو، لکه د فایرین افغانستان ولو، یا درې څلور نور کتابونه ولو، د کم چې اسریز مورجا علوم دی پایت پکار دی کم پښتانه چې شاعری نشي کولای هغه دی نثر وکي کم چې په نثر کې کار نشي کولای هغه دی ولر چې جبار لره په دنیا ډیره وژده ده نو خدای نه دور دی چې زموږ کم ضرورت دی د کتابونو دی ومو سره وژبه دی چې دا ژبه موږ په غني کو
تاسو مونږ په ټولنیزو رسنیو هم سره لای شئ فیسبوک VOADIWA ټوئیټر @VOADIWA انستګرام @VOADIWA او پر یوټیوب VOADIWA نیوز
دا تاسو خزي کړو کوم اول خو ناول نشنه کوم ناول نه پکې دی په پښتو ادب کې هغه هم داسې لکه دا چې نه دي چې ګنده بندې په مقابله کې د نورو ژبو سره کې ولې څه وجه د پښتو ادب کې خوناول باندې کار نه شي بیا موږ خو هغه ته ګور نو بیا دا هم خدای چې هغه لږ ډېر پکې سیستم کم شوی دی ولې پښتو کې ناول نه لیکل کیږي تاسو خو په خپل کار کوي لګي لوستي هم دي نړیوال ادب لوستي دي ولې په ناول کې کار ولې نه کیږي په پښتو ادب کې ډېر د ګوتې د شمیر کسان دي چې ناول لیکلي
اول خبره خدا د زبتات یو مثال درکم چې ما خدا خپل په وشته مکتبر ناول ووس یو لیکوال ته استول یو خبر په شنخوا ته نو هغه و ماته دا لیکلی وو چې دا ستان ناول چې دوی دا د مذهب د چوکاټه وتلی دي نو ما ته لږ څنګه وای په دې کې د مانځو د او د اساس ذکر نشته خبره ده دوی ته راولو چې موږ دروسه پوری ادب چې دی د اکیدو په تناظر کې تخلیکو چې د څو پوری موږ آرټ یا ونرته د ونر په سرګه وګورو ګورو دا شی موږ نو سو کولای دویمه خبره برته غستا اوله خبره ده چې ادبي تربيت چې د یو غزل په لیکلو باندې ووشي هغه به ناول یا فیکشن ته څرنګه راځي خبره دا ده چې موږ به ادب ته د هنر یا د آرت په سترګه باندې ګورو بیا به راځو و ناول ته دویم موږ سره دغه یو شیستا زه غزل هم لیکم افسانه هم لیکم ترجمه هم لیکم ناول هم لیکم زه سټرکچریزم نه پیژنم ساختیات نه پیژنم ردی ساختیات نه پیژنم زه صرف د یو غزل ته ناشم کما په خپل طبیعت باندې ناول لیکم ناول لیکم کما ډرامه لیکل ډرامه لیکم لکه کما فلم لیکو یعنی دا اکیډمیک ارخونه دي موږ په اکیډمیک بنیادو باندې چا موږ ته دا زده کړه نه درا کړی نو دلته د ادبي زده کړې ډیر کار دی چې موږ یعنی اکیډمۍ موږ لرو خو اکیډمۍ خپل کارونه نه کوي هغه په پلیشر ادارې د ځانه جوړ کړي دي یا کتاب چاپ کا هغه کتاب را چاپ کا د خپل خوشي ممبرشپ راغله چې اوس په اکیډمۍ یا د پېښور یا د کوټې په اکیډمۍ کې دا کلاسونه کېدل پر ناول باندې چې ناول داسې لیکل کېږي افسانه داسې لیکل کېږي نو دا زده کړې د خلکو کړي وای نو به دا خلک روزل شوي وای نو هغه دغه نشته هغه وسایل نشته هغه شی نشته او بل ناول چې دی ته پوهېږي غربي ژانر دی ډېر سخت شی دی هر چا د وس د لیکلو خبره نه ده خو زه بیا هم دا وایم پښتنو ته دا خواست کوم که څوک غزل نشي لیکلی کاروان ته غزل لیکي زه ښه غزل نشم لیکی بلکې زه کاروان ته دا میدان پرېږدم زه ولاړ شم نثر ولیکم اني په خلیل ډېر ښه نثر لیکي زه نثر نشم لیکی بلکې ولاړ شم ژباړه وکم نو زه وایم چې دا خپل خپل کارونه هم سره وپېژنو او د خپل ادب مو پېژنو دا به ډېر خوند وکړي
زه چې تاسو د ښه غزل لکه خبرې خو ډېری مګ نو کې خبره کیږي خو لکه غزل په پښتو ادب کې شاعري ډېره زیاته کیږي اکثر غزل ډېر لیکل کیږي خو دا ښه غزل تاسو یې ښه غزل نه لیکل کیږي په کار چې نثر د لاشن دا دې توازه کې چې دا ښه غزل څه شی دی ښه غزل به دای په جنګلو به سوي لکه چې خلک په دې پوه شي چې دا ښه غزل دی دا ښه غزل نه دی دا ښه غزل تعریف
نشي خوري دا کو ډېر مشکل سوال دی راته شی شو دا خو چې زما پیران باندې دې جواب نه وای زه دا وایم چې د ښه غزل د جبران خبره ده چې تر زړه ساتر خله نسره را وته مګه مقابل وزله ته ول ویدل چې دا هم زما دوک دی هم زما درد دی او بل زه وایم چې یار سکروټي خولې ته چول د وینو یو ډک ګلاس شول دا به یو ښه غزلی ځکه چې موږ په شاعر او مایر کې فرق دا کوو شاعر غزل کې مایر پیوندګری کوي نو د شی غزل ته غزل دا وایي ویل چې هغه د جبران په زو ته راګرځم چې شاعر وویل او د اوریدم کې زړه قبول کله د ته ورنګ رواني تسکین ورسېدی د ته د زړه قرار سو د مغز یو ساتکی دا فکر وکی دی د خپل ځان وېستی د تصور او د تخیل په دنیا باندې دنیا ته ورسې ام دغه به یو شخص زلی نو تاریخ یې زنه سم کولای
دا تاسو ډېر چې یو خبر وکړه تاسو ناول د اکتوبر 15 اکتوبر دی که څه دا تاسو یو ناول دی دا دې باره کې راته لږ وایي چې دا پسه اډانه دی دې کې څه دي چې دا څه وایي چې دغه تاسو دغه ای خو ورکې وایي چې دې کې د اسلام او د ذکر ورکې نشه خو دا ناول اډانه پسه د دې دغه څه شی دی
خوری د 15 اکتوبر غانا چې دا د دوه ستوري دی اني ټیم یو د مینی یا لو ستوري دا او دویمه د مزایمت یا د مقاومت ستوري دا د کی سربان چې دی دا د پښتون ژغورنی غورزنګ یو غړی دا په مبارزه کې لګیای دا د لپاره مبارزه کوي دا د لپاره کر په شزینو پنکارانو لیکوالو مجسمه سازانو کې کار کوي هلته پیغلانې انجینې جوړوي هلته د ازاره کمیونټي انجینې او د بلوڅ کمیونټي انجینې د پښتون ژغورنې غورزنګ مبارزې ته رابولي چې د پښتنو سره دا ظلم دا ظلم دا ظلم د ریاست دا کورونه د دوی د رنګۍ د دوی بازارونه رنګۍ د دوی مارکیټونه رنګۍ د دوی ځنګلونه ته ورونه لګي د دوی لوشتي خلک وژني د دوی ځوانان د کالوجانو د خي د دې د فار مبارزه کوي خو په څنګ کې د خپل سربان چې د خپل مینې ستوري پر مخ باندې وړي چې د ګلالۍ سره د مینې کوي ځکه په ګلالۍ باندې بیا برته د سربان د ترزوی د کاکا زوی چې دی داغه نظر چې ځان ته وګوري خو ګلالۍ چې د مینې د سربان سره کوي خو بیا د د تر زمونه بیا یو وخت د شپې را ولاریږي چې سربان 15 اکتوبر په نوم باندې یو نظم لیکي ځکه چې 15 اکتوبر چې دی هغه د ګلالۍ د زیژون ورځي د هغې سالګرۍ هغې ته خط لیکي خو دا د تر زمونه رو باندې راشي د سربان مړ کې خو هغه خط و هغه نظم چې دی تر ګلالۍ ورسیږي په اخر باندې 15 اکتوبر باندې خو په هغه نظم کې دا د ګلالۍ ناخلي چې ته به د کام دپاره زموږ د مینې په خاطر باندې خپل مبارزه کوي
او استاد دا بل یو بل ناول هم دی کنه
خو دا ناول مې اوس مکمل کړی دی اغل مې نوم ورکړی دی سور بوی نو دا د دې دغه چې د دې ستوري چې دا هغه لو ستوري ده او مبارزه ده خو د دې سټاک د یو رادیو سټیشن مکیږي چې هلته یو پروډوسر ده او یو پروډوسر دی دا هغه زینا بس دا مقاومت شروع کیږي چې دا ریاستي ادارې څنګه رادیو کنټرولي دا رادیو په واسطه باندې د پښتنو کلتور څنګه کتلی د پښتنو ژبه څنګه کتلی د پښتنو سیاست څنګه کتلی بیا د دې ځای نه په افغانستان کې مداخلت څنګه کوي دا ستوري مې خوري دا شي راخښه ده
ډېر ښه دا خو کتل غواړي د کتاب کتابونه خو زه خوم چې خامخا د اوریدونکو ته وایي چې دا کتابونه خامخا مننه ډېره مننه خو دا کتابونه خامخا ګورې چې دا د پښتنو د فکر د ژوند لیک ساتلو سره د د خپل چاپیریال نه خبرونه په حواله سره دي کې ډیر زیات پیغام دی پیغام څه نه ضروري غنی زهیر سے په یو لیک کې مقصد او پیغام اکثریت او پیغام څه نه ضروري کغه شاعری وی کغه نثر وی په دواړو کې
خوري برتر ته وای دا پښتنه نه مې واوري دا
ویم لکه تاسو کې ابونو په حواله سره چاري او کیو غندري او پیغام لري او یو په لري نو یو لیک کې کغه نظم دی او کنه نثر دی په کې پیغام او مقصدیت څومره ضروري دی څونه مهم دی
خوري په کابل کې یواری اسد الله زنفر یو خبره وکړه چې په شیر کې انزور ډیر ضروری دی خیال یا فکر یا پیغام چې دی دا ثانوي دی نو عبد الله دی ادی اوس په سیدنی کې دی استرالیا کې دی سلیمان لایک د خور زوی دی نو د اختلاف سره وکی دور ته ویلې ولی نه انزور یا تصویر ضروری نه دی پیغام ضروری دی و زه دا وایم چې په پنپاره کې چې پیغام نه یې نو هغه به څه معنی وشندي چې ته ولس ته وړاندې کوي یا یو پنپاره ته خپلو خلکو ته وړاندې کوي، په هغه کې ته خالي د تخیل په زور باندې تصویر کشي وکړې، نو خو یو ګم تصویر خو به ته ټولنې ته ورکې، خو یو پیغام تا نه کوي. ورزوم چې په یو لیکنه کې تر خیال یا تر تخیل او فلانا او پلا تر دې ضروري پیغام دی، ځکه زموږ خلک چې دا وخت اړتیا لري، یا یو لیکوال یا یو آرټیست چې دا هغه کوم مسؤلیت جوړیږي هغه د ټولنې ته پیغام رسول چې ټولنې ته د بدلون او د مثبت عمل لوری وښيي. چې پیغام مې نو هغه پنپاره به زوم مړی هغه به په درد نه وخوري.
نو پښتانه لیکوالان نن سبا څومره دې خبرې خیال ساتي چې او د غي په لیک کې که نظم دی که نثر دی چې پای کې پیغام د پیغام څونه خیال ساتل کیږي، د مقصدیت څونه خیال ساتل کیږي، دا شته که نشته؟
خوري د پښتانه لیکوال دا وخت کما ورته فکر وکړو دا به په دوو برخو کې سره ویشو، مترقي یو مرتجعي چې رجعت پرست موږ ورته وایو، لکه څنګه چې موږ مزایمتي ادب یادوو، د مزایمتي ادب څخه زموږ مراد انقلابي ادب دی. مګر کوم وخت چې په افغانستان کې مقاومتي ادب یادیږي، دوی جادي ادب یادوي، لکه تې توره تې ټوپک بیا بم دغه کیسې دي. لیکن نن هم دغه جنگ شروع دی په ادب او په لټریچر کې د رجعت پرستو د مترکیانو جنگ دا سته، خو مترکی لیکوال پلویان نن هم ډیر داسې به زه ووایم چې ډیر کم دوی خپل د پیغام تر خلکو رسوي، تر ولس یې رسوي، خو دې بل اړخ ته د مرتجعي یا رجعت پرستان دا قوي دي، همدغه اړخ مضبوطه دی، دا به وایو.
بل ستاسو دا بل کتاب چې دی ستاسو غواړم چې دا کتابونه خلکو ته ودرېږي، که د مینې او د خوښې دا د شاعري تاسو کوم شاعري مجموعه چې دی کې څه دغه دی دا نوم د نوم په دې فلسفه لیک پوه کې
خوري دوه شاعران لرو په پښتو جدید ادب کې یا په معاصر ادب کې، خان عبدالغنی خان دی ونی فلسفي، تر هغه وروسته بل شاعر لرو عبدالهادي عطایي ملا، ساکي واخله پیاله واخله نور دي خمره نظرانه که زماتن د عمرونو یو دریاب را پیمانه که د مکار زاید پر قبر بدمستان سره ټول سوي انتقام د ژوند اخله مادرایه میخانه کړه. دا شاعر چې وو دا یو ډیر یاغي شاعر وو، وسم په امریکا کې ستا دا د سکرین سره ډیر وخت ورک دا شاعر ما پیدا کړی، دغه د برتمې د ما خو نه ویلا پیدا کړی د خپل تخلیکو د ده په شاعري باندې ما دغه کتاب لیکلی دی د مینې اوسم متکب شاعر، د ده د شاعري مې مختلف اړخونه د رابرسیره کړي دي، یعنی د خدای په اړه باندې د ده نظر، د مینې په اړه باندې د ده نظر، د وسن په اړه باندې د ده نظر، د انقلاب په اړه باندې د ده نظر، یعنی د ده د شي د غنی خان او د خدای د غنی خان او د عطایي د خدای په اړه باندې نظر، یا د دوی دوه د جنت په اړه باندې نظر، دغه سیما یو تیکي کور باندې کړی دی چې د شي په شاعري باندې مې ورنګ بحث کړی دی.
د تحقیقي کتاب لکه دو ما کمپیر کړی مو دې دوه شاعرانو شاعري د
هوسانو. بالکل دغه دبل شاعر چې مې دبل کتاب چې مې دی ادب سیاست او امن،
دا دې تفسرات لمه چې داسې شي دا په کوم ای باندې دا
خور کې په دې کې تقریبا یو شپږ درس مقالې دي، دا شپږ درس مقالې چې دي پر سیاست تم جلا پورشن ورکړی دی، ادب تم جلا پورشن ورکړی دی، امن تم جلا پورشن ورکړی دی. بیا مې په دې کې په د اولو مقالې کې وس لکه پښتو په د پښتون ژغورنې غورزنګ او ریاستي جبر، یا د پښتون ژغورنې غورزنګ ضرورت ولي وو، پښتون غورزنګ د تډا پیشن په شکل، یعنی دوه ملتپاله ګوندونه خو موږ درلودو، د دې تډا پیشن ولي ضرورت پیښ شولو، یعنی پر پښتون ژغورنې غورزنګ بعد بیا راغلم پښتو ادب او مزاحمت، یا نړیوال مزاحمتي ادب میرا خصیدی لکه د عراق د د فلسطین ده د چیلی غه د جنوبی افریقا غه د عراق غه د ایران د حزب توده ده بیا راغلی یم پښتو ادب ته چې سرخپوش ادب دی د خدایي خدمتګار په مرحله کې ده بیا د اګوسو د ساوو لیکونکي دي بیا ترکي پسند مصنفین راځي بیا خپله زموږ د پښتانه مترکي لیکوال چې د مزاحمتي ادب پر دغه باندې دي پر دې باندې راغلی یم بیا مې امن یعنی امن خدا وخت چې پښتنو ته څومره ضرورت دی موږ خدا ادم تشدد خلک یو د امن خلک یو خو پښتانه و دنیا و خونخواران و استم چې دی هغه پر موږ باندې د سرویس پنځوس کاله یو لنډه جګړه را باندې تپلې ده وطن یې را سویوړې کام یې را سویوړې ژبې یې را سویوړې یو وړې سر انګریز دغه کولو بیا تور انګریز سره ولوټلو بیا نړۍ راله د نړۍ شیطان راغلو نن هم ته وینې چې ملي استقلال مې د لاس ورکړی دی بیرغ نه لرو جغرافیا نه لرو خاوره نه لرو ژبه نه لرو نو مزاحمتي ادب دی په پښتانه به خلاصوي مزاحمتي ادب نه د جانان سندرې خلاصوي سي نه د لیلا په ځوان خلاصوي سي دا به پښتانه په وورو په لمبو کې دي د جنګ په حالت کې دي نو د جنګ په حالت کې خو نو د ګلان سندرې نه ویل کېږي نو به د خپل کام سره درېږي لکه د نړۍ ادب چې څرنګه کړي دي د نړۍ لیکوالو چې څرنګه کړي دي خو زموږ بدبختي دا ده چې پښتون قامي تاریخ د نه په بعد پښتون لیکوال چې دی یو څه ته کړی دی غورځولی دی هغه رنګ یې نه راسره وکړو لکه باچا خان خان شهید چې راسره وکړو پښتو ډرامې به جوړېدي پښتو نکلونه به جوړېدل ولي محمد توپان ولو خادم صاحب عبدالخالق خان خلیق ولو کتابونه لیکل کېدل ډرامې کېدل پښتو کمې تاریخونه موږ ته اخبار راکړلې مجله راکړې ده نه شی راکړې دا چې کمې تاریخ هم د پښتانه لیکوال د خپل تاریخ باندې هغه رنګه ګټ کړي لکه مشرانو چې ګټ کړی وو د اراول دستې کار جمعاخي د نړۍ ژبه وګوره لیکوال راولاړیږي شاعران راولاړیږي خپل کام خپل کامې تاریخ ته ګایډلاین ورکوي مګر زموږ قیمت تاریخ چې دی پښتانه لیکوال ته وګوره شاعران وګوره د لوږې مري په خدای نه د بچیانو د سکول کسان لري نه د خپل کتاب د چاپېدو د لري دا څو شاعران خو نه پیر دی پر چودا اګسو پر تیویز مارچ باندې پاکستانو د بل بل بلالي وایي یو څه به پیدا کوي دغه کامې لیکوال و دغه باید چې د کامې تاریخ د ځان سره جلب کړي
څه لکه دا وخت بیا څه ضرورت دی که نه ګوره نه خو لکه دغه ژبه ده دا چې نو د دې احتسال هم کېږي دې سره کومک هم نشته د نصاب ژبه نه ده په داسې حالت کې چې لکه پښتو ژبه ژوندی ساتلو کې بیا موږ خو وایو چې شاعران ادیبان لګیا دي خپلې هڅې کوي خو وایي که یو ژبه د تعلیم ژبه نه ده په ادارو کې بیخي ختمه ده نو د حکومت له خوا ورته کومک نه وي نو په داسې حالاتو کې بیا د یو شاعر لیکوال څه ذمواري جوړېږي چې لکه په کم کم اړخ کار په کار دی چې دا ژبه پرمختګ وکړي دا کام راویښ شي کم اړخ باندې ستاسو په نظر کې خیال کار په کار دی او د یو شاعر لیکوال څه ذمواري جوړېږي نن سبا په داسې حالاتو کې چې کم تاسو
ګوره خو دې تا خپل اشاره ورته وکړه چې دا ژبه نه د نصاب ژبه ده دا نه د تعلیم ژبه ده نه د ادارو ژبه ده دا ژبه د لیکوالو د شاعرانو ساتلې ده زه به تاسو کښنه مثال درکم موږ په څنګ کې بلوچي ده بلوچي خپل اکاډمي لري دوی تقریبا شل یا پنځه کروڑ روپۍ خپل بجټ لري دغه بلوچي په خپل ژبه کې دومره بنیادی کارونه کوي یو خو د ژباړې د لارې کار کوي چې نړیواله د بیا د ژباړې دویم هغه کارونه کوي چې خپل دغه مالک بلوچي چیپ منیسټر وو شل کروڑ روپۍ د بلوچي اکاډمۍ د پاره د دې شوولې چې د بلوچي ژبو لیکوال په دې کارونو باندې وګماري چې پلانا او پلانا کتابونه بلوچي ژبې ته راوښ باړي بل د دې اړیزلې ته ورسو دوی په بلوچي او په براوي ژبه باندې مجلې لري اخبارونه لري بل د ارخته په زده خبر پښتونخوا خبره نه کوم د جنوبي یا د سویډي پښتونخوا خبره کوم دلته ته وګوره دلته دغه شی برعکس روان دی نه کیږي مې رئیس چلن کیږي دلته د لیکوالو ترشیا د ملتپالو سیاسي قوت یا د دوی دریدل پکار دی چې دوی تشویق کی اقتصادي کومک سره وای کی اقتصادي کومک څه معنا مطلب نه دی چې دوی د وشایر تر پی ور کی دوی د شایر ته کو دغه پښتو اکیډمۍ دا دی ول پیر پند جوړ کی چې کوم لیکوال کار کولای شي د کوم لیکوال سره په نصر یا په ژباړو کې کوم شان سره دی دا وسره کوم کومک وکړي دا اساس دی چې موږ دغه جوړ چات کی نو چې دغه سرپرستی بلوچستان حکومت خنه کړي نو چې دغه سرپرستی پښتو اکیډمۍ وکړي دا یو ورک دویم لکه څنګه چې په کندهار او په جلال آباد او په کابل کې شتمنو سرمایدارو تاجرانو د لیکوالو سره دا کول چې خبر بسولو چې دا لیکوال دا نصر دا ناول لیکلی دی دا ترجمه یې کړی دا د فلسفې کتاب یې کړی دی هغه کتابونه یې کول دغه شتمن پښتانه دغه کار کولی شي نو یوازې خو به یو لیکوال خو به د ژبې دپاره لیک وکړي یعنی دا به چاپېدی څوک دا به در ولس رسوي څوک نو زه به دا وایم چې دا شتمن پښتانه شتمن چې دوی پر وتل باندې پر یوه وخت باندې پر یوه کډي کبا باندې څلوېښت زره کلداري ورکولی شي یو لس زره د یو پښتو مجلې د پښتو اخبار د پښتو لیکوالو سره کومک کولی شي اکاډمۍ یا نورې ادارې د پښتنو د دوی دپاره ویلفیر فنډز جوړولی شي یو لیکوال معذوره دی دغه سره کومک کولی شي ښه کتاب یې لیکلی دی په نثر کې تاریخ یې لیکلی دی ناول یې لیکلی دی ژمه یې لیکلی هغه دی ورته کې دا ګر چې لږ کومک سره وکړو نو به دغه ګاډی لږ مخته ولاړ شي
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ ویب پاڼه پته ده voa.divanews.com ټوئیټر آی ډی ده @voa diva
بل دغه اداري خوشته لکه څنګه تاسو بوختي کډنی اده دا شتمن خلک هم دی خودی د پاره هم بس شکر چاله مکی کېدل پکار دی شکر مخ کې شي چې دا اداري خودی دې په ځین تاسو څنګه غنئ چې لکه دې خپل اګه په خیبر پښتونخوا کې ملي کړ پښتو بورډ د پښتو ادارې د غشم بلوچستان کې چې نو پښتو کې اکیډمي شته نو آیا وی د کی داسې کسان نه دي چې هغه داس یو د چوندې کیږي په دې کې د دې ژبې د لپاره پرمختګ د شاعرانو د پرمختګ د لپاره د دې سهالې ځلې نه کیږي یا دغه چې کم چې مرسته ته ضرورت لري یا دغه شن کوم دغه دی سپیشل کسان دي چې لکه لاسونو خپو باندې مزور وي او د اونلي کلوس کولای شي نو دغه اکیډمۍ د دې خلکو سرپرستی یا مرستې ورته دي نه ترلاسه
خوري څه مال په 2018 کې چې پښتانه متورک لیکوال تنظیم په خبر پښتونخوا او جنوبي پښتونخوا کې مش فعال کوي نو په جنوبي پښتونخوا کې دیارلس جلو کې موږ د خپل نوټونه فعال کوو خو بنیاد مې دا شوی چې پښتو کتاب او پښتو لوستونکي سره نږدې کول او دوی سره ګنډل نو د دې لپاره د کوټه کې تکټو کتاب کور یو ډیره ښه اداره ده نو دته مې دا ټارګټ ورکړي چې تب په اړه ولسوالي کې د کتابو سټال لګي چې پښتو کتاب ووځ د خدای په پزل په دیارلو زلو کې په اړه ځل کې ار ملګری یا ار پښتون لیکوال از خود د خپل ځان په خپل کوټه کې یا په خپل دکان کې یعنی و امام دی یو کښنی دکان دی په دې کې یو کښنی الماری جوړ کړي لس کتابونه لته خشي لس هغه لیکوال خشي لس پښتانه متورک لیکوال چې دغه رنګه دغه سلسله مې سره جوړ کړه نن دغه پښتو کتاب په پښتون وستونکو د خدای په پزل باندې په جنوبي پښتونخوا کې کتاب دوه کاله مخکې کتاب ورکوي آی ام سوري دا کتاب په پښتو دی ما د پښتو نه راځي خو نن دی چې ګرځي د نصیر احمد ناولان غواړي د نور محمد طریقي ناولان غواړي د سید رسول رسا ناولان غواړي خپل د خلک را روان دي چې ما د پښتو تاریخ کتاب راکړه ما د پښتو شاعري کتاب راکړه تاسو ته دا دارو خبره وکړه دوی د خدای وبخښي دی خدای هدایت ورته وکړي یو خو دوی خپل ګردلته د پیچ دی ډاکټر ناشتی دی پیل خلک ناشتی دوی په داشان باندې نه پوهیږي چې د اری جیبی په اکیډمۍ کې ویلفیر فنډ دی په شامل لیکوالو معذور نه دی ناجوړ نه دی غریبان نه دی بل دوی دوی ون وی ټریک ما ته وویل چې یو د څوارلسم اګست ترجمانی کوي بل د بابري د شهیدانو ترجمانی کوي دغه جیب چې دوی دغه جیب انشاءالله دغه سرکاري جیب چې دوی د خړې دي ځوانانو د پی ټی ایم دراتګ سره په شوري تور باندې دونه بیدار دي پر خپل ژبه او پر خپل کام باندې دونه ولاړ دي چې دغه خلک چې نن دغه ادارې قبضه کړي دي د ژبې د لپاره هیڅ نه کوي دا به سبا د دوی وغاړي ته لاسونه اچي خو دلته چې کوم بیدار مغز بیدار فکر د شعور خلق دی لیکوال دی شاعران دی هغه خپل کار روان کړی دی او موږ مطمئنه یو چې ډیر وو پیسې باندې لرو اقتصادي ګورمنت په پند نه راکوي لیکن شعور لرو یو کتاب ما بیګاو ولوستې ده یعنی شکست روس ما ولوست د برګډيري سيپټ ما نن په زمامت شو زاته ورکو عبد الله هلال ته ورکو دوی دي پر مخ باندې دا کتاب ډونېټ کې ځکه موږ خو شعور جنگ کوو موږ د فکری بیداری جنگ کوو اقتصادي جنگ نه کوو او خدا ناره خامخا کوم چې دا زما جبه ده مې رئیس چلنک پښتو اکیډمۍ هم سره کوي کې ټلویزیون سره کوي کې ریډیو سره کوي د دې خلاف زه ځخ کوم
تاسو خو وخت دی اوس په لوشي حسنو په لوشه دو مجلو ذکر وکړو په پښتو ادب کې په خیبر پښتونخوا کې په بلوچستان کې د غشن ډيري مجلې شروع شوې او بیا بندې شوې څه وجه ده ولې مجلې سر ته نه رسیږي ولې لکه کلس کال او چړې ګم اخره کې بندې شي د دې څه وجه ده ولې مجلې نه اکیږي
تاسو څه وایئ ما په دا لسکاله په لوښو په وسنه چې لیدو کې دا تجربه سوله چې ولې پښتو رساله یو کال یا لسکاله وچلیږي اخر درپ په مزکه باندې را پریږدي دا هغه مین وجه اقتصادي کمزوري ده یعنی پښتو رساله مقصد ما وسنه 1500 چاپولې په دا پنځه سوه کې ام لیکوالو ته ام عام ولسته دا رساله ما وړیا بې قیمته ورکوله مګر کوم لیکوال ته چې بم دا رساله ورکله ولایم سوري په دې کې زما غزل نه چاپ شوې دا زه نه وایم نو چې اقتصادي سپورت نه یې را سره وسته وګوره د اردو رسالې دي دا یو نگار رساله ولا ډاکټر فرمان په پرمان په تیور پوری چلاوله میاس په تیور پوری سوري هغه چلاوله یعنی دا 50 کال و چلیدله یا د پېښور پښتو اکیډمۍ پښتو رساله ده درننه چلیږي د نوري رسالې دي چې ډیره غټه غټه روپۍ لري امه پاکه د چاپېدوي چې نه څه خو هغه چلیږي چاپېږي د ګورمنټ څخه خالي خپل اشتیارونه اخلي مګر د پښتنو د پښتو په درد باندې نه خوري کچيري لانګ و دې ته یو مضبوط اقتصادي پلانینګ ونه شي یعنی زه 1500 د سالې باسه ما مصر به 1500 لوستون کې ریګولري دا وو اقتصادي سپورت و د مصر را سره ای دا مجله به په شو دریږي ک اقتصادي سپورت د مصر نه را سره دا شي نه چلیش
ټول کې مین وجه دې کې اقتصادي دغه نشه
بالکل جی بالکل
بل او بل دا وجه خو نه چې لکه څنګه تاسو یو کس وایي چې ما غزل وکړي نشه نو آیا دغه رسالې چې کوم شروع شي او بیا بند شي دا وجه خو نه چې آی کی دغه د خوخي لکه دغه نیوي موضوعات نیوي
خور دا خبره صحیح ده چې یو لیکوال چې اکثر لیکوال چې یو مجله ته یو میګزین ته یو شی یا سی یا هغه مجله برته سټډي کوي مطالعه کوي په دې د پاره کې چې زما شی پکې چاپ شوی دی کنه د چاپ شوی کچیر دې د شی پکې چاپ شوی وو خو دې هغه رساله په سرویس وو پنځو سپې باندې اخلي کچیر دې د شی نو پکې چاپ شوی بیا یې اډو د سره وای نه خو دا شی ستا نو خو په دې کې زه راوام چې دا به یو 25% به د خپل خوشي او ناخوشي خو 15% برته زه هغه اقتصادي مسلې ته راځم یعنی د ملا اقتصاد چې دی ته پوهیږي دا د ملا اډ دی چې د یو کس د ملا اډ مات شي نو دا د ټوټل د سټرکچر چې دی هغه متاثر کیږي. نو چې مالی سپورت نه یوارې موږ پښتانه یو د ماښام ډوډۍ نه لرو بیا پښتو لیکو هغه په 4% خلک دا وایي چې ایم سوري مال پښتو نه راځي په کار دی دا چې خلک ما باندې پېښ شوي دي چې هغه ته ولې پښتو کې دا میگزین باسې دا ولې ته اردو کې نه چلی دا په انګریزي کې ته ولې نه چاپه پښتو نه راځي هم تاله د پښتو نه درځي زما مسله چې ده زما د کا مسله چې ده هغه د پښتو مسله ده چې هغه ته زه پښتو کې اوسه ورکم.
نو دا خبره خو ذهن صاحب چې پښتو خو لکه موږ څنګه وختي دا خبره تکرار هم کچې د نصاب ژبه نه ده لوستونکو له پښتو لوستل نه لري چې دا وجه خو نه ده چې لکه پښتانه په ژبه خدمتګاران خو ډېر لیسه پېښان دي چې هغه به کتابونه هم چاپ کوي و تحقیق هم کوي به تنقید باندې لیکل کوي هغه مجلې هم چاپ کوي خو چې لوستونکي نشته پښتو لوستلو ژبه اردو خلک ډېره په اسانه لوستل شي ځکه چې نصاب ژبه ده نو دا خو نه چې ګینې پښتو د مجلې یا کتابونه ځکه نه کېږي ځوان کول کې چې هغه د لوستل ولا نه ورځي.
بالکل 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 یو خدا دې چې د نصاب ژبه نه ده نصاب چې څوک جوړوي هغه غلامانه ذهنیت دی مشک پښتو دا زوتاته د ټیکس بورډ اب بلوچستان د 2013 یو مثال درکوم چې د اول وو د دویم او د دریم کلاس کتابونه جوړیدل پاره کې زو ارمان لونه یې مولو البته دغه شی پاکي یو سبق راغلی وو زموږ گاوانډي ایواد ایران اډیشنل سیکریټری وو پښتون وو هغه ولې نه د ایران لیریکا دا وسره ولیکه چې زموږ ګوانډي یواد افغانستان غلامانه ذهنیت بل یو بل موضوع راغلی و وبخې یو ورکو بچو بل موضوع بل و جمال الدین د افغاني د جمال الدین افغاني د جمال الدین افغانی په اړه باندې یو موضوع راغلی و هغه اډیشنل سکیټری دا نو موږ دا ویل چې د جمال الدین افغانی چې دی د خان شهید یا عبدالسمد خان اڅکزی چې دی دا ضروری دی چې د موږ هیرو دی د دې په ځای باندې دا راولو د افغانی د پښتنو په هر کتاب درسي کتاب کې راغلی دی دا اډیشنل سکیټری ویل ولې نه تاسو کوم پرستیاس سازش کوي او دا زمونږ دغه بیا د دې سیمې ملا عبدالسلام اشرفي مزاحمتي شاعر ولنه دا مزاحمتي شاعر دی دا به نه فکر ولې زه دا وایم چې دا غلامانه ذهنیت چې درڅو بدل نشي کته ماته نصاب را بدلم کې نصاب ماته را جوړم کې دا زما د کام او زما د ژبې په درد باندې نه خوري کوم خلک چې نصاب جوړوي د دې غلامانه ذهنیت به واري بدلوو بیا به دقیږو. دویمه خبره دا د ساه خبره سیده د پښتو لوستونکو روشو کمه ده خو اوس تاته زه خپله خوشبینه بولي هر شی چې بولي د 2013 زه د جنوبي پښتونخوا مثال درکوم چې دلته د پښتو کتاب لوستونکو شر چې وه هغه 2% وه شاعران وو لیکوال به وو مثلا ما 500 کتابونه چاپ کړلو دا به مې سل دانې په شاعرانو باندې په ډالۍ په تور د سوغات په تور وبېشل 400 به د ما سره دغې پراته وو چې پی ټی ایم پښتون ژغورنې غورځنګ راغی د 2013 زه تاته په ډېره غټه پښتو باندې باور درکوم چې نن پښتانه د یونیورسټي د کالج د سکول یې وند اتمو د نه مالکان مال راځي دغه دی وای زه دغه ناول غواړم دغه ناول غواړم د خپل جیبه د خپل ملګرو په جیبه باندې و دغه الکوانو ته ز کتابونه وراخلو ورکووی و چې زه یو مثال درکوم یو هفته مخکې په کوټه کې تکتو کتاب کور لره د شپږم کلاس یو پښتانه انجلی راله ویلې پر ارمان لونی چې کوم کتاب لیکل شوی دی زه دا غواړم دا ما د پاره د فخر خبره ده د پښتو لوستونکو شره چې د نن بالا شوی ده او موږ ته امید راکړي دا چې امید وساتو نو ربم دا کچه دغه شي ان شاء الله کنن 25% تر رسیدل ده پرون 2% ول ان شاء الله سبا به دا 25% تر رسیدي یقین در کومه ده.
ډېرخه نو سید سم خو راسره لګېږي لګېلې خبرې خو ستاسو دونه معلوماتي دي دونه ډېرې دي او خوندم دونه کوي چې لکه دا یو پروګرام په واسطه ډېر لږ شي خو ستاسو شعرونه هم اورېدل غواړو څه به راسره شریکوي؟
نو خور مجبرم چې دا شرک دا وښه کوم یو غزل کړه دا به درته ووایم.
جی ارشاد.
خوښه دې ده؟
مهرباني وکړئ. مهرباني.
د سنگر ملګرو مات کړم د لستونی مار جوبل کړم. د سنگر ملګرو مات کړم د لستونو د لستونی مار جوبل کړم او نمې غوښتو لولپسی بیا خونی امام کابل کړم او بیا پنجاب بیا پنجاب لستونی نغښتی زما چاترا شوري ولاورته بیا پنجاب لستونی نغښتی زما چاترا شوري ولاورته په ما خاوري انبار شدی چې بوتل وی زی اتل کړم او څو سینې ربی اخوند ککری غوڅوي څومره څو سینې ربی اخوند ککری غوڅوي څومره د مردی لار می اخستی په لمبو کې زم مزل کړم او د نامرد موتاج می مکړی شپه په لوژه ام تیریږي د نامرد موتاج می مکړی شپه په لوژه ام تیریږي بې دې وی جونګړه نکړې څه به خیال د ششمه حل کړم او تشتویني کمی وژنې سرخولې مبارزه ده. تشتویني کمی وژنې سرخولې مبارزه ده. زما خدای انصاف کوم کی په خپل خدای بتل توکل کړم او خور دا یو شیر زما نیلام تکبار راغی شای زرونه پوری یخسو. زمانی لانتا کبار راغی شای زرونه پوری یخسو. دلو کسوی وطن قرآن دی پر لاور به یور بل کلم. او اخیری شیر دی زور به پای داستا و بسی تر تا دیر زرور تیر سو. زور به پای داستا و بسی تر تا دیر زرور تیر سو. ما په دارک زهیر سوی که موقب د خپل بدل کړم د سنگر ملګرو مات کړم د سنگر ملګرو مات کړم د لستونی مار جوبل کړم نه مې غوښتو لوله پسی بیا خونی امام کابل کړم.
ډېر ښه زهیر صاحب. څه د پروګرام په خیره کې څه پیغام ورکوئ دي نوي لیکوالانو ته ځوان کلي ته لستونکو ته؟
بس خور د دیوا ریډیو امیش پر موږ غلامانو باندې احسان کړی دی زموږ موقع ته تر لاره وبرو پښتنو رسولې دی دیوا او دا مشال دا د موږ د ملا ادونه دی موږ ژوندې ساتلې یو نو نوې کول په کار دی چې د دیوی خپل ملي شعور فکری بیداری ځکه چې نن دا دیوا زموږ امید دی په یمن وایم ځکه چې د مش سره بل هیڅ نه دی پاته دغه زموږ غوڅې ژبې چې دی هغه دا دیوا چې د زموږ ژبه ده تر نړۍ رسوي تر لوستونکي رسوي او د لوستونکو دغه بالکل مسؤلیت جوړیږي دا د دوی هغه پښتنه او ملي افتخار جوړیږي چې په دیوا باندې افتخار وکړي او د ځان یې وبولي او زیات خپل اوریدونکي ورته پیدا کی او خپل نظرونه وسره شریک یو جان مننه خوري خدای متل شاد لره.
ډیره مننه زیر صاحب خوشاله آباد اوسئ یو پروګرام کې ورخوا شه ګرانو خبرونکو هم دې سره د پښتانه سوري پروګرام خپل تر رسیدګي زنه هي سهر تاسو نه اجازه غواړم خو وختونه درته غواړم پر لیدل مسپارم په مخه